آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټې اونیزه غونډه در واخد استاد سعدالدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. د روانې خپرونې په ډېره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اورئ.
کوم څه پېښې ته پام شوی و؟ د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ورا په اسان ور پام نه وي د ژبه له دې نظره وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کوم ویل چې تاسو یو کریکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډېر خسړی وي او ډېر غریبم وي او ډېر زیات ضربونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرېږو. که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د تلې د میاشتې په 24 نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د المان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډېر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت اور لغاړې و. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 24 نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روخ دی خاد وي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي خپرونه وچه په دې وروستیو کلونو کې نه چاپیده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقی د تلې د میاشتې په 25 نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 28 نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم 2 ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عامه او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو ځوانانو سره مرکې کړې دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه شان او مطالعه
هغه کسان چې د کتاب مطالعه سره مینه لري، هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي:
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایی پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډیر مثبت تغیرات راوستلی شي. او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي، هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي،
فرهنګ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیم
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤل محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به گذشته او د می طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اته دیر شورزی مخ کی د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعدالدین شپون لګوتو هغه سې کوا خته چې د څلیکلو په خاطر به کڑکې پریټینګاو او پانه به پرې خکلی کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څول سیزی د کړی او لیدل ژوند د جلوو په انزورولو تیر کړي، لارې ومنده، هغه یې وپالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو، د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډېر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنی لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نصر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي، د استاد شپون آثار به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو را بولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي، یا یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې. دوه شرطه غواړي، یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي وي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالی وي. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غاړه مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د ده د خپل د ادب پیسه کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کړي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسه کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دی، د په هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاتې شي. نه، هغه لویې خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي، په هغه باندې ته نه پاتې کېږې، ته په هغې شي پاتې کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم، که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسې ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د زر کاله پخوا زمانه د محمود غزنوي زمانه بیان کړه، پیلم کې به مې شک نه ده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړی سم. خو دا کتاب چندان پیدونه نه دی، دا یاد لري په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخته، ولې د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم. یعنې ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي، د ما معلومات همدا د بهقي کتاب بګورم، د پلاني کتاب بګورم، د ګردیزي کتاب بګورم، یو شی بل شی بګورم، د هغې زمانې د
فردوسی شیرونه بګورم د انصوري او اسدی ګورم بیا به یو شی تصوروم لیکن یو سل کاله بعد چې یو مارخ راځي هغه به تر ما ډیر کتابونه لري تقریبا سل کاله بعد به کتابونه لا ډیری کنه او د محمود غزنوی د زمانې پیسې کې به کتابونه ډیری یو بل به څه شی سل کاله بعد به ټکنالوژي ډیره مخته تللی چې د محمود د زمانې پیسې کې به دومره هغه شیان معلومولی شي چې موږ اوس تصور هم نشو کولی نو د سل کاله بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوی ته ډیر ورنږدې دی نو د سل کاله بعد خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ولولي د بهقي کتاب به بیا هم ولولي ځکه چې بهقي په هغه زمانه کې اوسېدو د هغه غزنی رپورټ یې لیکلی دی فاروقی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته یوه قصیده لیکلې ده تاسو د مکتب کتابو کې ولوستې کنه وای شهر غزنی نه همان است که من دیدم پار هغه چې د ادبیاتو یو شاهکار ګڼل کیږي علت څه شی ده یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنی ته تللی دی هغه غزنی د تنظوري تصویري دا ولې شاهکار ګڼل کیږي دا قصیده نه مري او فاروقی به نه مري چې د دیو داسې پیښې ریپورت راکړی دی په ادبي ژبه چې غیر لده مونږ بل هیڅ ذریعہ نه لرو چې په غیر پورت کې شامل شو که دنیا زر کاله نور هم مخته لاړ شي او د غزنی پیسې کې ډیر څه معلوم کی خو چون بهقي په هغه پیښې په سترګو لیدلې وي نو د دې د رپورټ اهمیت ته نه رسیږي د دې رپورټ د اول لاس معلومات دي دا البته ما د تاریخ پیسې کې یو څه خبره وکړه خو ادبیات هم داسې دي شپون صاحب خپل کلی او خپل چاپېریال انځور کړ د مخکې هیواد صاحب د خاطراتو یو جمله وویل په هغه کې د خپل ژوند انځور کړی دی د بل چا پیسې کې څنګه دی دا په داستان کې هم داسې کوي په ناول کې هم داسې کوي نو کوم خپل ژوند انځور کو په شعر کې په ادب کې هغه به پاتې دی نه شپون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شپون لدې درکه ډیر کامیاب انسان وو زر کاله بعد هم دی څه کول وسل شي چې هغه خلای هغه چاپریال چې دا انځور کړی وو د پکې ژوند کړی وو د زر کاله په خوا خلک په هم غواړي چې ځکه بل منبع باندې یاسنی منبع اول لاس منبع بدای شپون صاحب اېدا سب کې د ترس چې درې خصوصیت لري یو خصوصیت دا دی چې ژبه یې ولسی انتخاب کړی ده نه مصنوعي دا مهمه ده د داستان لپاره مصنوعي مې وویل دا بل شتون د کلمې رسمي به وګورم نه رسمي ژبه دا رسمي ژبه ژوندۍ ډېر نه وي سم به وي خو ژوندۍ نه وي ژوندۍ ژبه هغه ده چې به خبرې کوي او داستان چې دی هغه هنر ده هنر باید ژوندۍ هنر چې دی موږ له احساس سره کار لري او احساس ژوندۍ نو د دې په دې راز پوهېدو انګلیسي ژبه نهایت ژوندۍ ده کله چې موږ ولسي ژبه یادو ډېر خلک چې دی وای متلونه استعمال کړي دي او اصطلاحات ته نه متلونه او اصطلاحات خبره نه ده بلکې متلونه او اصطلاحات په داستان کې تر حد لږ دی یا به مورد استعمال کې داستان او سر خرابي شي باور ولري شپون صاحب دی ولسی ژبې یو باریکۍ ته متوجه وو چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه وو په افغانستان کې په پښتونخوا کې زه دوه مثاله درکوم چې دا خبرې موږ دي تاسو وګورئ چې دی د ولسی ژبې په وړاندې کولو کې د ولسی ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب وو استاد شپون دغه د خاطراتو په کتاب کې د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب کې څنګه کوم ماشومتوب کې ګوره ژوند ډېر تکراري فرزن لوبی کوي خو هر ورځ هغه یو لوبه کوي فرزن عادتونه د ماشومتوب تکراري فرن د چا پلار راسي او پقاري د ځینې منډه کوي خو یو قسم منډه کوي د دې لپاره ګوره موږ په خپله ژبه کې څه کوو په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر مشکون څه بل چانه دی پم سمې دي په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو ګوره مخاطب دا کسبه زه بازار ته تللی وم زه مریض وم احمد ولیدو دا زه متکلم خبرې کوم که داسې وایم هغه مې ولیدو هغه ښه وو هغه داسې وو هغه بد وو یو غایب یادوم خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ دا مخاطب ده شپون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوي پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي هغه لیدلوری دوم کې دوم شخص کې داسې وایم چې مور دې راشي نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه او چې پلاک درته پقار شي نو ته به ترې منډه کې او چې مازیګر شي نو کوڅې ته به وځې لوبې به وکړې کله چې خپلې تکرار شوي خاطرې خلاصه کوو نو یو عمده طریقه یې دا ده تاسو ښه فکر پرې وکړئ دا ده شپون صاحب دې شي ته پام شوي وو د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام وو او ډېرو طریقو ته پام وو چې د نورو ولا په اسانه ورپام وو د ژبه له دې نظره وګورئ زه یو بل مثال درکوم خوب موږ چې کله خوب تېروو یو خوب هم لیدلی د بل چاته وایو خوب هم یو روایت دی یو رپورټ دی فرضاً زه به یو بل مثال درکوم فرضاً زه پرون تلی اومه لوگر تا زه قصه در تا کم دست هم زه پرون لوگر تا تلی اومه آلتمی اومایون ایواد ولید و اومایون ایواد سپین جامعه آغسته وی یا دیر لکس موکری و کنه کساب کتاب برابر و دغس خبر بدر تا کم خوب دغس نبیانه و گوره پر جوانده جبه که پر رشتیانه پشتو که دست ویو خوب اینم چه اومایون ایواد وی لوگر وی سپین جامعه آغسته وی دغس ویو کنه ویو گوره دلتا اگه ده گرامت پلیاز اگه ده فیل اگه التزامی وچه دای نوویو وی وویو گوره لکه التزامی وچه دستی لکه یو شایسی شاید راغلی بوی باید تلالی وی کنه دستی کتر راشه شپون سه کل کل چه پشیر که خوب یاده یا پا داستانون و دیگو که دغه بیا خوب اگه فیلون استعمالی معمولا اگه ده التزامی وچه فیلونه چه اگه پا جوانده شبه که دی اولسی شبه تنها پا دی متلون و پا دی اصطلاحات و پا دوگو که نخلاصه کیشی جوانده شبه دی مور دیر زیاده غنی دیزه مورش تر لکل گرامر پا مراتب و وسه اوزاعتا باور ولره پا دی اقرام چه مون دی خپل جبه قوانین پا سلو که یو فیصد دو فیصد هم ندی بیان کلی دا دوم ره غنی و وسه جبه دا او لیکن دا دی شپون سه غنده عظیم استعداد د ډیر شانو ته د ژبې متوجه سوی دی تاسو که غواړئ چې پښتو ډیر زیات درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنه ډیر زیات کومک سره کولی شي دې ژبه ژوندۍ او ولسي ده ده بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی دې دې ژبه نهایت تصویري ده دې تصویري ژبه په کې د موږ ډیره مشهوره خبره ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي نه عقل ته که زه وایم چې یو نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وي دا سترګو ته سرواله سترګې ویني او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلې جامې وې ښکلی چې دا عقل ده مخاطبه خبر ده ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي خو سروالی شینوالی زیړوالی دنګوالی ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي که نه که وایم چې سترګې بادامي وې دا سترګو ته درېږي تصور یې کولی شو که وایم چې ښکلې سترګې وې دا سترګو ته نه درېږي د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی ده یعنې په پښتو داستاني ادب کې د ما په خیال د دې نظره دی جوړنه لري خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې د هغه خبرو ته ورته وي د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بېساری استاد و کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي که هغه به د هرې لهجې و د هر ځای به و ده به دومره ژوندۍ یو دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی درېیم خصوصیت د ده د نثرونو د ده ایروني وه ایروني موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده ایروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسې مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایي دا څه شی ده که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا زیږي د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي ګورې دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وسوه زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه له دې فاصلې نه طنز جوړېږي او بل ولې کامیابه ټوکه به چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته منطق څه شی دی وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي بېرته قانیم سو یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنې موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم پاینل کې بیا و هم منو چې وګوره همداسې خو یي نو داسې باید بی له دغه نه طنز جوړېږي خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي لیکن ایرونی چې ده ایرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هېڅ خندا باعث نه ګرځي خو موږ هغه ایرونی طنز ترجمه کوو دا به البته د موږ جنجالي طنز د ژور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت نه مطلب څه ده موږ خپل دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو نو په هغه کې انسجام وي په هغه کې تناقض نه وي مطلب مې څه شی دی زه وایم چې دا مایک دی په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی دا بیا منطقه خبره ده لیکن که ژوند ته ژور وګورې متاسفانه هم داسې ده، هم به وایي چې دا دی هم نه دی، مثالونه یې بیخي ډېر دي. یو قصه به درته وکړم. دوی په بغداد کې یو تاجر و، د دې تاجر یو نوکر و، نوکر یې بازار ته واسته و چې ته هغه راوړه سودا راوړه. خو نوکر سودا را نه وړه، ډېر وارخطا راغی او ریګ دي و پریشانه ده. د هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې څه خیریت خو ده؟ ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم. خیر خیر مه وېرېږه، وای نه، یو آس راکه له بغداد سره یو بل نژدې ښار د سامره نومېږي، یو آس راکه، یو شی راکه. ای تاس ډېر تیز ده، سوداګر ته وایي چې سامرې ته وتښتمه، مرګ راپسې ګرځي، بغداد ته راپسې راغلی دی چې پټ شم ځینې. نو هغه سوداګر یو ډېر تیز آس لري، دا ورکي مازدیګر هم دی، دی پرې تر ماښامه پورې تر شپې پورې شپه هغه ته ورسېږي سامرې ته. دی سامرې ته روان شي، سامرې ته لاړ شي، او دغه سوداګر بیا سودا وروبېږي چې دغه سړي رښتیا هم مرګ لیدلی دی، نه دی لیدلی، هسې وارخطا شوی دی. او ده ویل چې د بازار په پلاني چوک کې ما مرګ و، تر هغه زه ورسم قصه څه ده چې ورغی هلته د سوداګر رښتیا هم مرګ ویني چې ولاړ دی. نو سوداګر ورغی ورته مرګ ده، بس ما دا نوکر ده ډېر بیرولی و. ولې مرګ ورته ویل؟ ما بیرولی نه و، ما صرف تعجب وکړو چې دی مې ولیدو، چې زما ورته خو نن شپه وعده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه که نه. تعجب مې وکړو چې تله په بغداد کې څه کوي. دا یو قسم آیروني ده، طنز ده، یعنې دې کې خندا نشته ګورئ، لیکن ژوند تضاد شته. موږ هڅې په ژوند کې یو رقم کوو، خو تقدیر د هغه خلاف راپېښوي. همیشه تاسې په ژوند کې وګورئ، همداسې کېږي که نه، د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي. دا ګورئ د ژوند طنز ده. موږ دې ته خوشحالیږو چې د میاشتې پای را ورسېږي او معاش واخلو، خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې هو یوه میاشت ژوند مم ختم شو، په معاش باندې خپل ژوند بدلوو. دا تصادونه دي په حقیقت کې. یغه شی ته چې خوشحالیږو هغه په حقیقت کې موږ د تباهي باعث هم ګرځي. د او دا د ژوند حقیقت هم دا دی، د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور سي همدا حال دی. او د دې بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیروني طرز دی، او د دې آیروني طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی. شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شانس دی، هغه په اعلی حد کې لري. زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده آثار ولوستل شي. ده ته به موږ دعاوې کوو، خدای دې وبخشي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي. خو په عین حال کې به د ده له آثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو. ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم، یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلې په یغو وختو کې د قصو په فن باندې. باور ولرئ په پښتو کې به مې هغه د ښو مثالونه د شپون له قصو نه ډېر کول. هغه شپون صاحب چې ده هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري، هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات و. په نورو کې به یا و یا به نه و، یا به یو څه و یا خو په هر حال، بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهوره قصه لیکوال ګڼو هغه شی به چندان کې په ویره کې داسې به داسې به یو ګپ و که نه د نورو د ده به و. شپون صاحب لوی لیکوال و، د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو. او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې و، په ما یې ډېر زیات احسان دی. او تاسې ځوانانو خو به اکثره شاید تاسې به لږ پېژندلی یا به نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ. له ټولو باید مننه هم وکړم، مننه چې خبرې مو اورېدې.
له استاد سره مې وخت مرکه کړې وه، نو په آخر کې مې ترې وپوښتل، مال خبرې خو ډېرې وشوې، خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي. استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه، په بینارې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینارې راکوو ما نه اخیسته، خو وروسته مې واخیسته. اوس خوشحاله یم چې اخیسته مې دی. وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیم چې زه خو دغسې سړی یم.
خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده، داسې مطالعه نه چې داسې تیوریټیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شي لیکي چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی. دا نه دی، مطالعه کول دې ته نه وایي، هر سولی ته ګوته ور وړه، امکانات چې لړم وي خوبي دي که نه. ټول شان خان آباد که پیک شوی دی دقیقا ما چه لیکلی دی لگه به جلاور کرده، یا عنصر چی چوکی نیاده بی اغمه یاد کرده. خلق می نوزوی است اغا ورز لار آرت خلق می دید چید وی دی نصر پاچا اغا بینر چه بو ما عکس بو پکیم اغا بیا ما تا را کو ما نخستو بس فکر کم چی خشه چی بو می خستو چی ما میرمانی بو گوری سید دقشه ما اصی ندهشتی دسی نیم دامی آخری خبر با
اوس با استاد اجمل خپل دا استاد شپون پاړه را تخت وغږیږي استاد خپل زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی غزنفر صاحب چې کوم خبرو د استاد شپون سبق ته او د هغه د کیسو او مسره د نور خصوصیتونو ته پام وکړه زه به چې دا یو پورا ډیر کار غواړي استاد د هغه په باره کې ډیر زیاتې خبرې وکړي زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم اس ما یو وخت د ماسټری تھیسس لیکم نو په هغې کې بیا دا سبک سبکونه باندې خبرې کولې نو هغې کې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زولي ګډونه لوستې وو غزنفر صاحب ته پته ده د ماسټر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه همدغه شانتې شنټاغې او بیا تر ونه یو شپون ټول مې ولوستل یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېدل نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې بیا تیر کال تیرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد سره راغلی وو خدای دې وبخښي شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړې زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېرې مفصلې وې یو استاد مونږ چې یعنې وروستو د هغه کیسې ولولو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې لکه غزنفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تبارز کوو مثلا استاد ډېر داسې ریئل او واقعي سړی مثلا هغه په خپله هغه ویډیو کې دي چې تاسو وروسته لیدلي وي لا پې ډېرې نه خوښولې زمونږ عموما کم کمزوري خلک چې دي یا کمزوري ملتونه چې دي هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي که نه ځکه چې پکار ده چې هغه د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي استاد کې دا کار نه یعنی ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی وو په دې دنیا کې د ریئلیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریئلیزم زه شپون صاحب بالکل د هغه پسې تړنه غواړم ځکه دا به نو غوندې نه دقیق خبرې وي خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب ترمنځ لیدل کېږي مثلا هغه داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی همدومره دغه شانتي عجیب دی یعنی د نورو خبرو د لافو ماپو او د نویو خبرو ضرورت پکې نشته یعنی په همدې فارمیټ کې په همدې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی شپون صاحب دغه راز کشف کړی وو چې هغه موږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کې نو موږ د سینانګې چې ولا د ځمکې نه ماورا کیسې لولو یا همدغه ځمکې کیسې لولو خو د دغې کیسو نه ډېر زیات خوند اخلو البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوي یعنی ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې یعنی دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس مثلا لدینا بغیر موږ او تاسو نن سبا ان په دا ورانه ویجاړه ټول لکیو ډول افراطیت راکی پیدا شوی یعنی افراط او تفرید کو بهر کار کې استاد ډیر معتدل سړی وو یعنی بیخي افراط او تفرید نه خوښو په عام ژوند کې چې وو او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زموږ استاد لپاره یو مثال دی او دغه اعتدال د استاد بیا په دغه کیسو کې ځان راښکاره کړی دی او چې مثلا موږ غواړو چې ډیر کله کله داسې وایو چې ډیر پارسا او ډیر با تقوا او تقوادار او سودا تظاهر وکړو استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ وو هغه شانتي کوو انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د شیطان نظر نه کوو او همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر ښه سړی وي خو ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه هم پکې کېږي که نه یعنی بیا د مور او پلار یوازنی زویم وي او بیا ورپسې مړ هم شي یعنی دا په عموما په ژوند کې ډیر نادر پېښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغې له موږ یو انتباه خو د ژوند په باره کې یو زده کړه ته کوو نو په کار ده چې دا زموږ واقعي ژوند ته جواب وایي هغه استثنایي پېښې ته جواب ونه وایي بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا موږ استثنایي پېښو ته جواب وایو یا ډیره مظلومیت پرستی وکړو یا ډیره تقوا پرستی وکړو نو په هغه صورت کې داستانونو نه زده کړه نه شي کولی که نه یعنی یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي یو طرف ته روانېږي یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنی دغه اعتدال د ده په سبک کې ځان ښودو بل د د استاد یو خصوصیت دا چې پی ډیر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډیر بے لحاظ انسان و. ښه ما یو غزنفر صاحب ته معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه بیا کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر مې لاره. پخوا خو عموماً موږ چې کله کوم وخت کې دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډیر تصور دا چې په کار ده چې موږ خپل فرهنګ ته ډیر مثبت نظر ولرو. شپون صاحب بیا داسې سړی نو هغه ویلي چې نه قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه ده په دې خاطر باندې بیا هغه ورته ویل شوي وو که نه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد به هغه کیسه همیشه کوله. یعنی استاد رښتیا هم داسې نه و لکه څنګه چې د هغه په باره کې نظر کېده. هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده. یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېدم. یو خو مصلحت یې نه مانه. تېره بل ژمي کې د اجمل خټک په باره کې یو څه ولیکل کړه بیا نو د اجمل خټک پلویان راوپارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده یو مثال دی نو په کار ده چې داسې ونشي. همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغه مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې هم ځینې خبرې وکړلې او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلویان چې وو هغوی هم راوپارېدل چې دا څنګه. یعنی موږ عموماً د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هیڅ منفي خصوصیت نه لري هیڅ غلطي نه ده کړې. استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي. یعنی کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي خو تاریخ دا نه مني. یعنی تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي. استاد په دغه راز باندې پوهېده. په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې شی لیدلی دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هماغه شانتي ورته ووایم. او استاد یعنی په غزنفر صاحب په کیسو باندې خبره وکړه رښتیا بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري فطري استعداد هم لري پوه هم لرله او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو. دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو. یعنی زه خو یو شاعري ما ډېره نه دولستې په هغې باندې خبره نه کوم. د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د دې لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلې دي. یعنی په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهر هم لاره ښه پوهېده هم روح دې خاد وي او زه د دغه بهیر نه او تاسو سره یو ځل بیا مننه کوم چې استاد ور بانځلې دي ډېر زما.
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله یې دوه شعرې ټول کې چاپ شوي. په یو کتاب کې یو شعر وو زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې یو به درنه را لاندې نه کړي. د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره دا پنځه سره یې ښامار زه پېژنم. زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېب کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لالم قسم چې یو بدر نه را لاندې نه کړي. دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویه ځمکه هم نه ده لاندې کړې. د په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي. او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله. اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو او ناولونو په اړه وغږېږي. انجینر صاحب عمر
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولې راغلې. ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغ لوستې هغه هم ډېر کلونه پخوا. اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوڼي ګډ وهم. وخت کم و کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې. د هغه د لیکنې ځانګړی سبک سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغې راوي د یو کرکټر په څیر استعمالوه، که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وې، نو کمې خو بیخي نه وې. په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی. په نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي، که راوي یې کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې یې کولای شي ووینئ. خوشبون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. د هغه اثر په معلوماتو مال امال دی، هسې نه چې په یو مسلک کې دې په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کیدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خودشکون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکي ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څڅرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څیرې رسوا کول اساسي موضوع وي، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلي وای: ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې. شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړې خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه. یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پراګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل میلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې دوه سوه اویا مخه لري، د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 115 مخه قلم وروړي. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندوز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم در ونیسه، هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کېښودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي، دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجۍ په مغزو کې سوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول له درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ: شفقه، هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي. بیا یې مخ را وګرځاوه: ګوره لغمانی، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتیمتر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوا کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جر شوې پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشارې ازادۍ یې نادره استعداد ته لویې وزرې ورکړې وې چې په نتیجه کې یې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاط
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د استاد دی روح خاد وی نومیالی سندرغاړی سردار علی ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار لپاره دو سره بللای. تاسو را بولم د دې سندرې اوریدلو ته.
آواز اودریگی زد خپل کټ مخت ګنڈې اوهم اوخ کې نیمړي مړي په بار خو خوېږي شون دې نشوري خو آواز نه لري او دا شکرونه نظر نوزی چی زما روح لتا شکریہ چلا تر اوسا غاڑا اس کا ساتھی چلا تر اوسا غاڑا اس کا ساتھی
سرما چلے خو
حقوق شوی نده دا اگدوش بو پا شمدن کی وایم چی زمان روح لتا شکریا چلا تر اوسا غڑ ہس کا ساتے چلا تر اوسا غڑ ہس کا ساتے